السلام علیکم او ستړي مچې دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2013 کال د فروری د میاشتې 8 منیټ ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمیزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تفسیرې لرو، خو اول خبرونه له منور شانه اورو.
د خبرونو سرټکی نن د مشال خان د وجنې په جرم کې یو تن ته د مرګ سزا او 15 ته د عمر قید سزا واورول شوه. افغانستان له پاکستان د خپلو کډوالو د واپسې لپاره په پلان کار شروع کړ. د شام پوځ وایي نن د اسرائیل جنگي جازونو د دمشق سره نږدې پوځي مرکز په نښه کړی دی. د خبرونو تفصیل نن په هریپور جیل کې د ترهګرۍ ضد ځانګړي عدالت د مشال خان سره مشال خان د وجنې په اړه د مقدمې فیصله واوروله. دغلته موجود د مشال خان وکیل فضل خان د دې فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
یو کس ته سزا موت حکم شوی دی او 15 کسانو ته د عمر قید سزا کم چې 15 کاله ده هغه شوی ده. دې نه علاوه ورسره جرمانې هم شوي دي او 15 کسان چې کوم دي هغه ته صدور کال سزا حکم شوی دی. باقی 25 کسان چې هغه ته د بایزت پر کېدو 1809 شوی دی.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي د مرګ د سزا مخالفت کوي، خو په نورو فیصله کې د نوموړي د کورنۍ او وکیلانو د موقف تایید کوي. مشال خان تیر کال د اپریل په میاشت کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د قهرجنو زده کوونکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور وجل شو، خو وروسته د پولیسو له تحقیقاتو څرګنده شوه چې نوموړی بې ګناه و. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وجنې خلاف د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او نور ځایونو د پښتنو ځوانانو احتجاجي ناسته نن په 8 ورځ هم دوام لري چې ځینو مشرانو یې تیره شپه د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي سره ملاقات کړی، خو وایي نتیجه یې ورنکړه. د نوبل امن جایزه ګټونکي او تعلیم مبارز ملالی یوسفزی تیره شپه په یو ټویټ کې په اسلام آباد کې د پښتنو ځوانانو د پرامنه احتجاجي ناستې سره خواخوږي وښودله او وزیر اعظم د پوز مشر او چیف جسټس ته یې د فاټا خیبر پښتونخوا او نورو سیمو د ځوانانو د غوښتنو زر تر زره نوټس اخیستلو اپیل کړی دی. دغه ځوانان غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود وژونکو ته د سخته سزا ورکړل شي، لادرکه کړل شوي ټول پښتانه دي وموندل شي او قبایلي سیمې دې له ماینونو پاک کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود نن په پیښور کې میډیا ته ویلي د مردان د اسما په پیښه کې ککړ تانې د وینې د ټیسټ په بنیاد نیولې. مسعود ویل دغه یو 15 کلن الک دی او د اسما خپلوان دی. هغه دا هم ویل چې دغه تن خپل جرم منلی دی. د روان کال د جنوري په 14مه د مردان په ګوجر ګړی کې د اسما په نوم یو 24 کلنه ماشوم ورکه شوه چې مړی یې په سبا د ګنو په پټي کې وموندل شو. د پوسټ مارټم رپورټ نه څرګنده شوه چې په دغه ماشوم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایي د ولسمشر ډونلډ ترامپ انتظامیه تر اوسه داسې څه ثبوت نه ویني چې پاکستان په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو د غوښتنې په اړه څه کړي دي. جان سلیوان تیره ورځ د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته وویل واشنگټن د پاکستان سره د همکارۍ ګټې مني او دا هم مني چې د پاکستان ولس او امنیتي عسکرو یې د ترهګرۍ خلاف جګړه کې ډېرې قربانۍ ورکړي، خو په کار ده چې له پاکستان وسلوالو ډلو ته د ځایونو ورکولو په اړه هم پوښتنه وشي. جان سالیوان زیاته کړه که اسلام آباد د واشنگټن د اندېښنو لرې کولو لپاره دوامداره کار وکړي نو ممکنه ده چې د مرستو ځنډ یې لرې کړل شي. تیره میاشت امریکایي حکومت له پاکستان سره تر هغې د امنیتي مرستو ځنډولو اعلان کړی و چې دغه هیواد په افغانستان کې بریدونو کوونکو افغان طالبانو او حقاني ډلې پر ضد پرېکنده کاروي ونه کړي. بلخوا اسلام آباد دا تورونه ردوي چې ګنې په افغانستان کې بریدونو کوونکو وسلوالو ته یې ځایونه ورکړي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په یو پلان یې کار شروع کړی چې له مخې به یې افغان کډوال په مرحله واره توګه خپل هیواد ته ستانه کړل شي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن مشال ریډیو ته وویل دا پلان دوه برخې لري. لومړی یې بیړنۍ بشري مرستې دي چې د راستنېدنې پر مهال له کډوالو سره کیږي. دویمه برخه راستنه شوي کډوالو ته پراختیايي پروګرامونه په پام کې نیول دي. نوموړي همدارنګه وویل د لړ کې په لارو چارو د غور او خبرو لپاره روانه میاشت یو پاکستاني وفد هم کابل ته ورځي. دا وخت په پاکستان کې سباندې 2 میلیون ریجستر افغان کډوال میشتي چې پکې 1.2 میلیون له پخوا ریجستر شوي او 1,00,000 نور نوي ریجستر شوي دي. د شام پوز وای نن د اسرائیل جنگی جازونو لبنانی فضائی حدودو راکټونه وشتلی چې پکې له دمشق سره نږدې پوزی مرکز پنهخه شوې ده. د شام سرکاري ټلویزیون یو بیان کې دغه هوایی بریدونه د اسرائیل لخوا د نوی جارحیت په توګه یاد کړل، خو نور تفصیل یې ورنکړ. اسرائیل په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د شام ولسمشر بشار الاسد د ځواکونو لخوا د یوې میاشتې نه کمه موده کې لګول شوی دا دویم الزام دی. د جنوري په 9مه هم شامي پوځ په اسرائیل تور لګولی و چې له دمشق سره نږدې یې کلیواله سیمه کې په پوځي مرکزونو میزایلونه ویشتلي او تاوان یې اړولی دی. او بل خبر دا چې د روس وفاقي تحقیقاتي اداره FSB وایي د دې هیواد په انګوشتیا جیل کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش سره تعلق لرونکي 9 وسلوالو ته له 15 تر 19 کلونو قید سزا واورول شوه. د FSB تر مخه د شمالي کافکاز سیمې پوځي عدالت دغه فیصله 13 ورځ وروسته له هغې اورولې چې دغه 9 کسان په یاد سیمه کې د ترهګرۍ پلان جوړولو، منظم کولو او ترسره کولو په تورنو کې ککړ وګرځول شو. په شمالي کافکاز کې داعش د پولیسو، سرکاري ملازمینو او منځلارو مسلمانانو پر ضد بریدونه زیات کړي دي. او وروستۍ خبر دا چې یو ایراني نژاد امریکایي باخر نمازي چې په ایران کې قید دی، د صحت د خرابوالي له وجې د لږ وخت خوشې کېدو وروسته بیرته جیل ته استول شوی دی. باخر نمازي هم په هغو یو شمېر کسانو کې دی چې د دوو ملکونو شهریت لري او په ایران کې قید دی. هغه ته د امریکا لپاره د جاسوسۍ په تور 10 کاله قید سزا ورول شوې ده، خو هغه دا تورونه رد کړي دي. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري نن په هریپور جیل کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مردان وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې فیصله اورولې. د مشال خان وکیل وایي
مونږ به جی د مشال خان د هغې د والد صاحب د طرف د ټولې سزاګانې چیلنج کوو. کوم چې ما چې وایي کوم سزا یې موت هغه وي، هغه کسانو چې کوم عدالت خوشي کولو اډر کړی دی د هغې خلاف په موضوع چې هغې ته دې سزا ورکړي.
که هم د پاکستان وزیر اعظم په اسلام آباد کې د پښتنو احتجاج کوونکو سره ملاقات کړی، خو د درنې منتظمین وایي احتجاج به جاری ساتي.
چې دا چې کوم لکه نقیب مسعود دا رنګ په زرونه خلک موږ داسې وایخاستل شول او بیا قتل شول، دغه شی په چا چې بند شي او چې څومره موږ مسنګ پرسن دي دغه دا په چا د عدالتونه ته پیش.
نن د پښتون شاعر، سیاستوال او لیکوال اجمل خټک اتم کلین دی.
اجمل خټک هیڅ ډیر لوی سیاسي مبارز و. دا خصوصي بولو چې پښتون په خپله خاوره باندې اختیار ولري، ټول ژوند یې دې ته وقف کړی و. لوی شاعر مو، دانشمند و، صحافي و.
دا باجوړ اوسیدونکو وای د سالارزو تحصیل منظور شوی کالج باندې تر اوسه کار نه دی شروع.
خبر اندر اتلا اوی 27.5 لاکھ روپے کنال ویو او منګ سره آتا داګین ارزان دینه منګ ته ملاویدل او هغه کالج او سر چې کم ده نو هغه په هوا کې ده اوسه پوری داګی نه فیزیبیلیټی جوړ شو نه پکارو.
لمشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یا چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د خیبر پښتونخوا د هریپور ترهګرۍ ضد عدالت تر چهارشنبه په ورځ د مشال خان د وژنې د قضیې فیصله او واوروله چې پکې یو تن عمران علي ته د مرګ سزا واورول شوه. 15 نورو ته بیا د عمري بند سزا حکم شو او 15 نور یې د څلورو کلونو لپاره د بند سزا واوروله او 26 نور یې بری کړل. مشال خان د 2010 کال په 14 اپریل د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې لسګونه بل وګړو زده کوونکو مذهب ته د سپکاوي په تور واژه، خو وروسته پولیسو په پلټنو کې د زده کوونکو دغه اداوې ناسمې ختلې وې چې ګواکې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړو. اسرار عالم مومن په دې اړه رپورټ لري.
په هریپور جیل کې نن د ترهګرۍ مخنیوي ځانګړي عدالت ته د مشال خان د وژنې په مقدمه کې فیصله واوروله او یو تن ته یې د مرګ سزا او 15 ته یې د عمر قید او 15 کسانو ته د څلور کالو سزا واوروله. د فیصلې په اړه د مشال خان وکیل فضل خان نن مشال ډو ته ویل
دې کې داسې کیسه و چې دا یو کم ملزم دی عمران، چاته چې د مرګ سزا اورولې ده، دغه کس په تمانچه باندې دا مشال باندې ډس کړو او دغه عدالت په سوچ غشتې دی چې یارم د په تمانچی هغه وشته او نوزکه دیته داسه دا پکار ده. او دنه علاوه پنځه هغه نور کم کسان چې دا غي خپل اقبالی بیان په عدالت کې موجود دي چې کم په دې دغه کې حصہ غشته و د مشال خان په وجنه کې. نو هغه د اقبالی بیان په وجه باندې زه دا خیال کوم عدالت د فیصله وکړه.
د مشال خان د قتل په تور ټولو و 15 کسان نیول شوي وو چې پکې د شپږ ویشتو په بایزت توګه د خوشی کېدو امر شوی. د مشال خان وکیل فضل خان وای چې دوی ته دا فیصله د منلو وړ نه ده او د دې خلاف به اعلی عدالت ته ځي.
مونږ به جی د مشال خان د طرف نه د هغه د والد صاحب د طرف نه د مشال وکیلانو په تور باندې مونږ به دا ټولې سزاګانې چیلنج کوو. کم چې ما سوای کم سزا موت هغه وی بقایا چې کم دي هغه کسانو چې کم عدالت خوشی کولو اډر کړی دی دا هغه خلاف په موضوع چې هغه ته سزا ورکړي او بل هغه کسان چې د چا سزا کم لکه مونږ غنو چې دا صدور کله کم ده دا زیاته پکاره هغه د پارم د سزا زیاتولو د پاره به مونږ اپیلونه کوو. نو د ټول ملزمان چې کم دي دا و 50 نو و 50 د دې خلاف مونږه اعلی عدالت چې د صوبیه غټه عدالت اپیلټ کورټ ورته وی های کورټ مونږه هغه کې اپیلونه داخلو.
بلخو د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن مشر ډاکټر میری حسن هم وای چې دوی د دې فیصله په اړه د مشال خان د کورنۍ او د د وکیلانو د موقف تایید کوي.
خلک له ډیره وخت د دې فیصله په انتظار ول. خلک خپا و اندېښمن ول چې ولې دا مقدمه ځنډیږي ځکه چې د ټولې قضیه تقریبا یو کال وخت واخیست. وس هم د مشال خان د کورنۍ غړي او ولس مطمئن ندي. هغوی وایي چې له دې فیصلې سره چې څوک خوشی شوي د هغوی پر ضد به اعلی عدالتونو ته ځي. د خیبر پښتونخوا حکومت هم دا خبره کړې. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دې ټولو خواوو د دریز ملاتړ کوي او همدا یې خپل هم نظر دی خو د پانسۍ د سزا خلاف دی. یاد وی چې په 2010 کال کې د جولای په میاشت کې د مشال خان د کیس اوریدنه د هغه د پلار محمد اقبال په خواز د پیښور ستر عدالت د مردان څخه د هریپور زندان ته د وړلو امر وکړ. د مشال خان پلار محمد اقبال د عدالت څخه غوښتنه کړې وه چې په مردان خار کې مشال خان وژل شوی او دغه توس د مقدمې اوریدنې لپاره د هغه او د کورنۍ د نورو غړو ورسګ له خطر ډک دی. د 2010 کال د جولای میاشت رهیسې تر د روان کال د 28 جنوري پورې په هریپور کې د مقدمې هر اونۍ دوه اوریدنې ترسره کېدلې او همدارا د جنوري په 28مه د جری او بیانونو پس ټول شهادتونه پوره شول او جج فیصله د 2 منټه یعنی نن پوری خوندي کړه. مشال خان تیر کال د مردان په عبدالله خان پونتون کې مذهب تر سپکاوي په تور بلوګرز د کونکو وجلو خو وروسته د حکومت تحقیقاتي ډلې وویل چې مشال خان د مذهب سپکاوي نه کړي.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزي
خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تاندې هله
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پ اتمنټه د پاسا دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
پ اتمنټه د پاسا سلورو بجو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم ویلی دی چې د نقیب مسعود په وژنه تورن د پولیسو پخوانی افسر راو انوار د نیولو لپاره به ټول وسایل په کار راولي. شاهد خاقان عباسی تیر ماښام په اسلام آباد کې د پښتنو جرګې له مشرانو سره خبرې وکړې او وی ویل چې په وزیرستان کې به د نقیب مسعود په نوم یو کالج هم جوړوي. بلخوا د پښتنو احتجاج کوونکي استازي وایي چې تر هغه وخته پورې به احتجاج ته دوام ورکوي تر څو د دوی ټولې غوښتنې نوي منل شوي او دوی ته په لیکلي بڼه ضمانتونه نوي ورکړل شوي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن په دې رپورت کې واوري.
په اسلام آباد کې د پښتنو درنې مشران وایي چې له پاکستاني وزیر اعظم سره یې بیګا ناوخته شوي مذاکرات ناکامه شوي دي. علمزیب مسعود وایي د پاکستان وزیر اعظم ورته وویل چې د نقیب مسعود په وجنه د تورن راو انوار لټون روان دی. همدارز پوسټه به وایي چې قبایلی سیمې له ماینونو پاکې کړي او په جنگ کې وجل شو خلکو ته به معاوضه ورکړل شي. خولمزیب وایي چې د دوی د تحریک بنیادی هدف د نقیب مسعود په څیر د لادرکه سلګونو پښتنو موندل دي.
چې دغه چې کوم لکه نقیب مسعود د رنګ په زرونه خلک موږ داسې لو وای خاصه شو او بیا قتل شو دا شای په چارو چې بند شي او چې څور موږ میسنګ پرسنل دي دغه د پچا د عدالت ته پیښ کی یا د رهاشي خو هغه چې کومه دا خبره وکړله چې دغه باندې دا خو جوډیشل موږ د کمیشن یو جوړ کړی دی چې مقصد ابدا دا شای دا هیرینګ کوي نور تاسو بیا بیا هغې باندې بنیاد باندې دا تاسو بیا سره تاسو تعلق لارې په
اسلام آباد کې د قبایلي او پښتنو ځوانانو احتجاجي ناست یو بل مشر اللاندور ننګیالی بیا وایي چې بیګا ځینو قبایلي مشرانو له وزیر اعظم سره تر ملاقات وروسته د درنی ختمولو اعلان وکړ چې پرې ځوانان بل وشول خو د دواړو خواو ترمنځ په تاوتریخوالي کې څه مرګ جوبله رامنځته نه شوه.
اگر نن موږ د ښوونځو څخه ځلګه شروع وه بیا دوی څه داسې اعلان یو کس یې راوستی و تاسې مثال موږ دا پر لاس احتجاج ختم کړو. نو هغه چې ځوانان خبر شو چې څلور خرڅ شوي ملکان دي پانه به چې څوره ځوانان دي کسان راغلي وو د منظور سره ملګري وو د کراچۍ نه څوک راغلي وو دغه ټوله فیصله دا وکړه چې زمونږ احتجاجي لاریون پر لاس به تر هغه بره دوام لري چې څو بهره مذاکرات په ریټن شکل کې کامیاب شوي نه وي لیکلي نه وي.
همداراز د درنی یو بل مشر مجاهد وزیر بیا وایي چې نن به دوی بیا جرګه کوي چې پکې به د درنی جاري ساتلو یا ختمولو په اړه پریکړه کوي.
جرګې وویل چې کوم ملکانو چې موږ به د درنا بس ملتوي کوچې سوپرا مطالبات کوو نو منو شو بیا راوړو ټیک دا اوس منظور موږ خپل ځوانان ګوهي هو د تاسو سوې موږ ورته وویل چې موږ درنا نه ختمو یو هفته پر موږ ناسي چې مطالبات ورو چې بیا ولاړ شي او ارمی چیف سره د موږ ملاقات وشي چې مطلب ارمی چیف موږ ته سوره عراق بعد بیا ټیک دا.
د فروری لومړۍ نیټې څخه د پاکستان له بیلابیلو سیمو څخه اسلام آباد ته ورغلو پښتنو ته پرون ناوخته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اهم وینا وکړه. محمود خان په درنه کې په موجودو ځوانانو د پر امن پاتې کېدو هم هغه وکړ.
ملګرو ته دا وایم چې زه ځباتي نارې نه کوم ښه روانه سوې ده دا لشکر په ترتیب په تنظیم په قراره په ویوري دغه ته بیا یې خپل حق دا به د خدای سره وعده کړو چې یا ربه موږ ته داسې توان وراکوي چې موږ د بل په کور نه ځو د بل سره ظلم وکړو لیکن الله پاکه موږ ته اتفاق راکړي اتحاد راکړي خپل حق نه پرېږدو دا به وعده کړو هر سړی به لاس چې کوي خپل حالت نه پرېږدو خپل حق غواړو روای غواړو د اسلام له لارې غواړو په جلسه یې غواړو په جلوس یې غواړو.
یاد وی چې د جنوري په دلسمه په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان له ترګرو سره د تړاو په تور د پولیسو لخوا وجل شو چې د سین حکومت لخوا تر پلټنو وروسته نوموړی بیګونا ثابت شو. د نقیب مسعود د وجنې تور د کراچۍ پولیسو په یو پخوانی چارواکي راو انوار دی. له دې وروسته د جنوري په شپږویشتمه مال ډېر اسماعیل خان د قبایلي وګړو او پښتونخوا ځوانانو لاریون پیل شو او د بنو کوهاټ پیښور چرسدې مردان او سوابۍ په ګډون یو شمیر خارونو کې یې مظاهرې وکړې او د فروری په لومړۍ نیټه یې په اسلام آباد کې درنه پیل کړه چې نن په اووم ورځ هم روانه ده.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپ نه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
دا مشال ریډیو ده. د اسلام آباد ترڅنګ په ډیرا اسماعیل خان کې هم د قبایلو احتجاج روان دی. د مشال ریډیو خبریال نجیب عامر د احتجاج کوونکو له یو مشر علي محسود سره خبرې کړې دي او په سر کې پوښتلي چې د دوی د احتجاج لامل څه دی.
درنه هم دا موږ خپل چې کومې مطالبات دي هغه هم غوښتو چې څه روان دي په دې صورتحال سره مزید مختلف عمل هم تیار وو مطالبات هم ورته کړي دي اوس کام هم راغوښتی دی ټول پښتون هم راغوښتی دي هغه چې کوم لای عمل موږ تیار کو مشترکه طور باندې هغې ته به مخته ځو. دلته موږ دا کړي دي چې خلکو لکه دا ویل ډیمانډ وو چې یاره د درنې سره هم فاتحه جاري وساتي نو موږ هم فاتحه هم جاري ساتلې ده سره درنه بوي او لا عمل به تیاریږي.
علي مسعود صاحب که دره ته وایي چې ستاسو په دې درنه کې د کومو سیمو خلک موجود دي او د کومو قومونو سره تعلق لرونکي خلک موجود دي؟
مسعود هم دي، وزیر دي، اوتمنځای احمد وزیر دي، احمدزی وزیر دي، شیرانی دي، بیٹنی دي، مروت دي، بنو خلک دي. مطلب دلته چې څومره داسې خلک دي پښتانه چې په دې سیمه کې آباد شوي دي یا کاروبار دي، هغه بالکل پرون هم ګډون پکې کړی او نن به په کثیر تعداد سره دي. پرون اعلانونه وکړل چې نن به موږ په کثیر تعداد سره درځو.
ستاسو دغه احتجاج به تر کومې جاري وي او د راتلونکي لپاره تاسو څه کړنلاره ورته ټاکلې ده؟
انشاءالله تر هغه وخت پورې به موږ کوو، ممکنه چې تر څو پورې موږ دا دوام سرته نه وي رسولی. نور دې نه بعد اوس موږ پروګرام دا کوو چې اوس به د هرې فاټه صدر مکان چې دي موږ به هغه ته ځو. دا به د وانونه به سټارټ کړو، دغسې د مسجد تیریا په مکین باندې مکین ازنات وزیرستان د دغسې کورمې ته او د کورمې نه به موږ بیا د قبایلي فاټه په حواله سره اخر یو بیا چې فاټه لارون تیر شي لکه د بل لارون چې په سیټل ایریا باندې تیر شوی و. اوس که زندگی و اوس موږ د بل لارون چې تیروو دا به د فاټه په لاره باندې دا لارون تیروو.
نو دا کم پلان چې مسعود صاحب تاسو بیان کړ په دې کې ستاسو غوښتنې څه دي، څه غواړئ تاسو؟
موږ د خلکو یو ډیمانډ دی او د خلکو نه چاته تکلیف پیور کوو نه څه پیور کوو. بالکل هم خلک اخري حد ته رسېدلي دي، اوس مزید لارې نشته پکې. ژوند به تېروې، تعلیم به حاصل لرې، کاروبار به کوې، نو دا مخکې ورځ په ورځ باندې یار مشکل طرف ته ځو. یعنی مطلب مخته خو بیا گزاره هغه پکې داسې واقعات به نه کېدل. اوس خو داسې وشول چې بالکل بربریت دی، هلته هم روان ور تر اوسه پرې نه دی گرفتار. نو دا یو سټیټ په مخ کې چې دا خبرې کېږي نو کومونه خو به پاسې کې یار دا خو اوس داسې دی که نه چې تل کا بالکل چې دا خپل خلک بېرحمه بلا ته واچوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. د خیبر پختونخوا پولیس وایي د مردان د سلور کلنې ماشومې په وژنه کې ککړ ملزم یې نیولې دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر پرون ماښام له میډیا سره په خبرو کې ویلي چې ملزم د خپل جرم اعتراف کړی چې د ماشومې یو نږدې رشتہ دار دی. اسما د روان کال په جنوري میاشت کې اول لا درک شوه چې یو ورځ پس یې مړې لپټو موندل شو. تفصیل په دې رپورت کې واورئ. د خیبر پختونخوا پولیسو تایید کړی چې د مردان په ګجرګړی کې د سلور کلنې ماشومې اسما په وژنه کې د هغې یو رشتہ دار ککړ دی. د خیبر پختونخوا او د پولیسو مشر آی جی صلاح الدین محسود پرون ماښام له میډیا سره په خبرو کې ویلي چې د اسما یو 15 کلن رشتہ دار د خپل جرم اعتراف کړی دی. تر دې مخکې د نهې په ورځ ناوخته د مردان ناظم حمایت الله معیار مشال ریډیو ته ویلي ول چې د اسما د وژنې او جنسي تیری کیس سره په تړاو پنجاب ته د خواوشه 120 کسانو د وینو لیږل شو نمونو نتیجه راغلې ده چې له مخې یې دوه کسان نیول شوي دي. پولیس وایي ملزم د اسما په کوڅه کې اوسېدو او په یو رستوران کې د ورځې په حساب نوکری کوله. د پولیسو په خبره د غالق اسما یوازې ولیده چې پر هغې د جنسي تیری کوشش وکړ او وروسته بیا ووژله. د روان کال د جنوري په 14 په مردان کې د اسما په نوم ماشومه ورکه شوې وه چې مړې بیا د جنوري پر 14 له ښاره بهر د ګنو په پټي کې وموندل شو. د پوسټ مارټم رپورټ کې څرګنده شوه چې پر هغې ماشومې جنسي تیری شوی و. د اسما د کیس پلټنو په لړ کې مخکې د خواوشه 150 کسانو د وینې نمونې لاهور ته لیږل شوې وې. د پاکستان چیف جسټیس د قصور د 8 ماشومې زینب د جنسي تیری او وژنې پېښې په شان د اسما د کیس هم از خود نوټیس اخیستی و. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکوونکي یوې غیر سرکاري ادارې ساحل په خپل کلنی رپورټ کې ویلي په 2018 کال کې په پاکستان کې له ماشومانو سره 3109 د جنسي زیاتی پیښې رپورټ شوې دي چې پکې د ځینو تعلق له خیبر پختونخوا سره و.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. نن د نومیالي پښتون ملتپال سیاستوال شاعر او لیکوال اجمل خټک اتم تلین دی. نوموړی د سیاسي مبارزې تر څنګ پښتني شعر او ادب ته د خدمت یو اوږد تاریخ لري. د اجمل خټک د تلین په مناسبت زموږ همکار هارون باچا د عوامي نشنګون له یو مخکښ او شاعر او شنونکي افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د اجمل خټک د سیاسي هلو ځلو اصلي مرام سو.
اجمل خټک ډېر لوی سیاسي مبارز چا چې د باچا خان په پیروکار په توګه قدم کېښودو، دا خصوصي کولو چې پښتون په خپله خاوره باندې اختیار ولري چې کوم غریب طبقې دي هغوی ښه ژوند ته داخل شي، انساني ژوند ته داخل شي. نو د مبارزې هدف یې دا و او ټول ژوند یې دې ته وقف کړی و. ورسره خدا و چې دې بیا لوی شاعر هم و، دانشمند و، صحافي و، زموږ لپاره خو سیاسي استاد و. جب 1988 کې هغه سره د نړیواله ملاقات وشو چې کله د ایوب خان د امریت خلاف چې پاسو نشو خلک راپاسېدو، په هغه مبارزه کې بده سره اشنایم شو او بیا ټول عمر مور سره تعلق پاتې شو. او موږ د اجمل صاحب د فکر د سوري لاندې ستر شوي نسل دی. هغوی د خان عبدالعلي خان سره یو ځای د پښتنو د ملي مرام، ملي نوزاد، ملي تحریک د بیا تنظیم کولو لپاره او نوې نسلونو د راوستلو لپاره ډېره مبارزه کړې، ډېر کار کړی و. هغې د کوششونو په نتیجه کې پښتون سټوډنټ فیډریشن جوړ شوی و. د پښتنو حکومت نوی اصل دوی سیاست ته راوستو، دوی ته فکر ورکړو، ملي فکر ورکړو، متراکي فکر ورکړو. بله خبره دا کولی شم چې کلدر اوبر افغان کې تعلق ساتلو کې، عزیز ولی جوړولو کې اجمل خټک صاحب زده کړې چې هغوی دا رابطې جوړې کړې دي. ډېر جلونه تېر کړي دي، سخت ژوند یې تېر کړی دی او قربانۍ ته همیشه تیار پاتې شوی دی.
خټک صاحب، د ژوند په خیرونه کلونو کې موږ ته معلومه ده چې د یو څه د عوامي نسل ګوند چې کوم مشرتابه او لغی سره څه اختلافات هم راغلل، بیا اړ شو چې ځان ته بل یو جلا ګوند جوړ کړي. نو څه لامل و؟ تاسو موږ ته ویلی شئ چې دا ولې د خفه شو او بیا کوم بیرته ورغلی خو د اختلافات منځ ته راغلی؟
ارزاده چې د جمهوری تحریکونه دي دوی ته کله کله اختلاف نظر پیدا شي. او مهمه خبره دا ده چې یعنی د چکم تاریخو کنه تاریخ نه اوپرېټ ہے ګوندې سمودی ته بل کړو خو چکم تاریخ لارو هغه خو نه اوپرېټ ہے، ملي لارو خو مترقی لارو خو نه اوپرېټ ہے. کنه ستراتیجی او ټاکټیکونو باندې اختلافات وو چې دې شي وي خیال او صدا څه د وی ستراتیجی کول هوسته. خو بیا هغه خپل هم د خبره درک کړه چې نه همدغه ګوند ستراتیجی ټیک ده او هغه دې ګوند تخل واپس راو.
خمدانه خټک صاحب، تاسو خو خپل چون شعر هم لیکي او له سره ډیر نږدې پاتې شوې دي، تاسو خپل څنګه وایي دي؟ ښه شاعر او ښه سیاستوالو
دې دواړو زموږ تاریخ کې ډیر څه څه پاتې شوې دي. تاسو ګورئ دا زیدین بابر چې د مغول سلطنت بانی دې لوی شاعر او احمد شاه ابدالي چې د افغانستان بانی دی یا جوړون کې دي، وی هم لوی شاعر او د غیرت څخه دې تاسو یې مچی دې چې وخت دی وخت یو وګمچه تنراشي پیدا زما په وجود فساشي او معلومیږي چې زما بڼي الوزي او ترې نمک کې به یو نوی جن پیدا شي. نو دا د هغوی مرام او هغوی یقین و چې دا په نوي شکل کې دا قافله راځي په روانه به همشه بدل وکړي.
ټولنه او سختریځي پونی زخبرونه ټولنه او سختریځي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوی دی.
شدت پسندی کی کومنا دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل سره.
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماښام 5:30 بجې کېدونکو دی لن خبرونه لا منور شانه.
نن په هریپور کې د ترهګر عزت ځانګړي عدالت د مشال خان د وجنې په اړه د مقدمه فیصله واوروله چې پکې نیول شوی وو 500 کسانو کې یو تن ته د مرګ او جرمانه، 15 ته د عمر قید او جرمانه او 25 نور ته د سلورو کلونو د قید سزا واورول شو. دا راز نور تورن شوی شپږ کسان بری کړل شو. مشال خان تیر کال د اپریل په میاشت کې د مردان په عبدلولي خان په هنتون کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وجل شوی وو. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وجنې خلاف د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو د پښتنو ځوانانو احتجاجي ناسته نن په اوومه ورځ هم دوام لري. دغه ځوانان غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود وجونکو ته د سزا ورکړل شي، غیب کړل شوي ټول پښتانه دې وموندل شي او قبایلي سیمې دې له ماینونو پاک شي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود نن په پیښور کې میډیا ته وویل د روان کال د جنوري په 14مه د مردان د اسما ماشومې په وجن او جنسي تیری کې ککل تن یې د وینې د ټست په بنیاد نیولې ده. دغه تن خپل جرم منلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان وایي تر اوسه داسې ثبوت نه ویني چې پاکستان په دغه هیواد کې د وسلو خلاف د عملیاتو وسلوالو خلاف د عملیاتو د غوښتنې په اړه څه کړي دي. نوموړي زیاته کړه که اسلام آباد د واشنگټن د اندېښنو لرې کولو لپاره دوامداره کار وکړي نو ممکنه ده چې د مرستو ځنډ یې لرې کړل شي. پاکستان په دې اړه لا هم څه نه دي ویلي. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په یو پلان کار کوي چې له مخې به یې افغان کډوال په مرحله واره توګه خپل هیواد ته ستانه شي. دا وخت په پاکستان کې سباندې 2 میلیون رجسټر کډوال میشت دي. د شام پوز وایي نن د اسرائیل جنگي جازونو له لبناني فضايي حدونو راکټونه وشتلې چې په کې له دمشق سره نږدې پوځي مرکز په نښه شوی. اسرائیل لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. زموږ همکار احمد شاه اعظمي د پاکستان د ځینو ورځپاڼو مختلفې مقالې لوستې دي او مهم ټکي تاسو ته دروړو.
له پاکستان خبرېدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز خپل اداریه د مشال خان په اړه لیکلې ده چې نن به د ترګریز د عدالت د وژنې په تړاو فیصله اوروي. درویش کلن مشال خان د تیر کال د اپریل میاشتې پر 14مه نیټه په مردان کې د عبدالولي خان پوهنتون مخته بلوګرو مذهب ته د سپکاوي په تور لومړی په ډزو او وروسته په وهلو ټکولو وواژه. خو وروسته پولیسو او ګډې پلټنیز ډلې وویل چې مشال خان مذهب ته سپکاوی نه و کړی، بلکې هغه د یو سازش له مخې وژل شوی دی. ادارې لیکي موږ د دې پرته بل نتیجه په سترګو نه لیدلای چې پر هغو ټولو دی د قتل فرد جرم ولګول سي چې مشال خان یې په فعال توګه په وهلو ټکولو عمر کړی دی. په لیکنه کې راغلی دا خبره باید سپینه سي چې د مشال خان په وژنه کې ککړ او 50 مشکوک کسانو د عمل په خپل سر نه دی کړی، بلکې د پاکستان ریاست داسې ماحول جوړ کړ چې د مشال خان وژنې ته لاره هواره کړه. ادارې په پای کې هیله څرګندوي چې نن به مشال خان ته انصاف ورسیږي، خو چې هر نتیجه یا فیصله واورول سي نو بیا به هم دا عمل د پاکستان پر مخ یو تور داغ وي. بلخ د انګریزي ژبې ډان ورسپانې په پاکستان کې په عدالتي نظام کې د ځنډ په اړه ادارې خبره کړې ده. ورسپانې لیکي په دې هیواد کې په اوسط ډول د مقدمو حتمي پریکړه 25 کاله وخت نیسي. ورسپانې په دې لړ کې د ځینو څېړنو حواله ورکړې او لیکي په پاکستان کې اکثریت ولس له دې خبرې سره اتفاق کوي چې دلته عدالتونه خلکو ته د چټک انصاف رسولو پر ځای د دوی مقدمې اوږدوي او ځنډوي. د ورسپانې په خبره اوس مهال د پاکستان په عدالتونو کې 30,000 زیاتې مقدمې د ځنډ ښکار دي. بلخوا د دې هیواد عدالتي نظام غیر فعال او په درغلي کې ککړ دي. ورسپانه سپارښتنه کوي چې عدالتي نظام ته باید له سره کتنه وسي، په دې کې اصلاحات راوستل سي او ولسته دي د پر وخت او چټک انصاف رسول باوري وګرځول سي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ای اف پی خبری ایجنس لکھی چې د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې له یو اسپیټال نه یو مبینه پاکستانی وسلوال په یو برید کې تختول شوی دی. بلخوا ګارډین رسپانې تیرونه په کابل کې د یو امبولانس په واسطه له برید وروسته په دغه ښار کې د روغتیایی ادارو کارکونکو په ستونزو لیکنه خبره کړې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له مجید بابر اورو.
ای ایف پی خبری ایجنس په خپل یو راپور کې د یو هندي چارواکي په حواله لیکي چې د هند واک لاندې کشمیر کې په هغه یو روغتون وسلوال برید شوی، چرته چې په مبینه توګه یو وسلوال د درملنې لپاره وړل شوی و. د چارواکي په خبره دغه برید کې وسلوالو یاد ترهګر د ځان سره بوتلی دی. د سیمې د پولیسو مشر غلام حسن بټ ایجنس ته د دې برید په اړه ویلي دي چې وسلوال روغتون ته ننوته او هغه پولیس سرتیری یې ووجلو چې دغه وسلوال یې نیولی و، او پس له هغه یې په موټر سایکل دا ترهګر د ځان سره وتښتولو. د ایجنس په خبره د هند واک لاندې کشمیر کې پاکستان میشته وسلوالې ډلې فعالیت کوي او وخت په وخت وسلوال بریدونه هم کوي. د دې له وجې کشمیر کې د هند 15 لک پوځي سرتیری ځای پر ځای دي. هند بیا تور لګوي چې د لشکرې طیبه غوندې هغو وسلوالو ډلو ته د وسلو ورکولو او روزنې مرستې پاکستان په دې مخه ورکوي چې په هندي کشمیر کې حالات ناقرار کړي. خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې کشمیریانو سره د حقي خود ارادیت په مخه یوازې سفارتي او اخلاقي حمایت ورکوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د یوې اونۍ راهیسې کله نه چې په کابل کې د یو امبولانس په واسطه برید 115 کسان وژلي دي. د کابل په لارو کوڅو کې د صحي ادارو کارکوونکو لپاره هلې لې سختې ستونزمنې شوې دي. یو صحي کارکونکي ورسپانې ته ویلي دي چې سوره د مخ کې یو پولیس والا په لار کې ودرولم، خو کله چې د غلطۍ نه یو میټر مخ کې ودرېدم نو پولیس والا زما د ګاډي شیشه د ټوپک په کنداغ ووهله. د دې گزار له وجې سخت خفه زکه شوم چې په امبولانس کې موجود ناروغه کس ته سخت تکلیف ورسېدو. دغه کارکونکي په خبره مخ کې بعد امبولانس یو ټولنیز احترام وو، خو اوس پرې هر څوک شک کوي. په کابل کې د حکومتي امبولانسونو د ادارې مشر وایي چې ولس اوس د روغانو د وړلو راوړلو لپاره امبولانسونه ځکه کارول پریخي دي چې د سفر پر مهال کابل کې اوس امبولانسونه د سختو تالاشو او پښتنو ګرویژونو نه تیریږي، نو ځکه ولس اوس شخصي موټرې او یا ټیکسیان د ناروغانو وړلو راوړلو لپاره کاروي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړي چارواکي داسې وړاندیز کړي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه تر اوسه داسې ثبوتونه نه دي لیدلي چې ګواکې پاکستان د دوی غوښتلې ملري او په خپل ځمکه د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرټري جان سلیون دا هم وویل چې هغوی پاکستان ته د مالي مرستو په پیلولو باندې غور کولی شي. نور تفصیل له اسرار العالم اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سیکرټر جان سولیون د سینټ د بهرنیو چارو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل چې واشنگټن له پاکستان سره د همکارۍ ګټې مني او دا هم مني چې د ترهګریز جنگ کې پاکستانی ولس او امنیتي ځواکونو یې ډېرې قربانۍ ورکړي. خو د په خبره امریکا اراده لري چې پاکستان د دې لپاره ذمهوار وګرځوي چې اسلام آباد د لاسپوس وسلوالو د پټنځایونو له منځه وړو لړکې ناکامه دي. د امریکا د مرستو وزارت مرستیال سیکرټر جان سولیون ویل چې هغوی پاکستان ته د مالی مرستو پیلولو باندې غور کولی شي. نوموړی وایي کېدای شي چې موږ د مرستو ځنډولو فیصلې پر بیرته اخیستو غور وکړو، خو چې کله زموږ د اندېښنو ختمولو لپاره موږ پریکړنده او دوامدار ګامونه ووینو چې پکې د هغو ټولو ترګرو ډلو بې توپیره په نښه کول اهم شامل دي چې له دې هېواد عملیات کوي. دا برسال کې دا چې د جنوري په میاشت کې د امریکا حکومت اعلان وکړ چې پاکستان د پوځي مرستې تر هغو ځنډوي تر څو چې پاکستان د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد پریکړنده ګامونه پورته کړي. د دوی په خبره دغه وسله والې ډلې په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو خلاف جنګیږي، خو اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي چې ګینې په افغانستان کې جنګیدونکي وسله وال د پاکستان پر ځمکه پټنځای نه لري. د امریکا د مونو چورو وزارت مرستیال سکتر زیاته کړه چې دوی تمه لري د سولې پروسې ته د طالبانو پر راوستو کې اهم پاکستانیان مرسته کولی شي. یاد امریکایي چارواکي د جنوبي شیا لپاره د ټرمپ د نوې پالیسۍ په اړه دغه خبرې د امریکا سینټ ته په داسې وخت کړي دي چې په افغانستان کې په دروستیو کې د ترهګرو لخوا په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. بلخوا پاکستان تېره اونۍ افغانستان ته یو پلاوی اهم استولی و چې د کابل لخوا د هغو اسنادو او شواهدو سپیناوی وکړي چې د کابل او جلال آباد له بریدونو وروسته افغان پلاوی لخوا په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو ته ورکړل شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د جمعې پر ورځ وویل چې پاکستان د طالبانو مرکز دی، خو پاکستان بیا دغه تورونه رد کړل. افغان چارواکي وایي ټاکل شوی چې د فروری په 9 یو لوړ پوړی پلاوی د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. د افغانستان د بونچور وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي به د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
امریکا وایي د دې لپاره چې پر روس فشار زیات شي او د 1978 کال د اټمي وسلو د پراختیا مخنیوي تړون ته ژمنه پاتې شي، د خپلو کروز توغندو د پراخولو پلان لري. سو امریکایي مذاکراتي ډله له یو قوي دریځ خپلو خبرو ته دوام ورکړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی دی چې لنډیز یې نجیب عامر تاسو ته دروړوي.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس وایي د دغه هیواد جوهري وسلو کې د یو نوي کروز میزایل د زیاتولو پلان د امریکا د مذاکراتي ډلې کار نور هم اسانوي، کوم چې د روسیې سره په دې باس بوخته ده چې د وسلو د اضافي د مخنیوي تړون څخه د سرغړونه نه کوي. نوموړی زیاتوي له دې څخه مو موخه دا ده چې زموږ مذاکراتي ډله له یو قوي دریځ څخه خبرې وکړي. جیمز میتس د امریکا د جوهري وسلو د درلودلو په اړه د حکومت د پالیسۍ د اسنادو له خپرېدو وروسته د څرګندونې د فبروري په 6 د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د فبروري په 2 نیټه د اټمي وسلو د بیا کتنې په نوم دغه سند کې راغلی چې امریکا خپل اوږد واټن ویشتونکي ځینې توغندي ترمیموي. دا توغندي د بحري ځواکونو لخوا استعمالیږي او د اټمي سرګلولو د وړلو ظرفیت هم لري. دوی وایي امریکا به د بحري ځواکونو د استعمال لپاره د نږدې واټن ویشتونکي کروز توغندي هم جوړوي. د اوږده واټن ویشتونکي توغندي به د 1980 کال د منځني واټن جوهري ځواک تړون څخه سرغړونه ونه کړي، خو د نږدې واټن توغندي که پر ځمکه استعمال کړل شي نو له تړون څخه به سرغړونه وي. واشنگتن مسکو ملامتوي چې نوی توغندي جوړوي کوم چې له تړونه سرغړونه ده، خو روسیا دا تورونه ردوي. په ځواب کې پر امریکي تور پورې کوي چې له تړونونو سرغړونه کوي. جیمز میتس زیاتوي روسیا په واضح ډول له هغه تړونه سرغړونه کوي. دی وایي امریکا به پر روسیې فشار راوړي چې بیرته تړون ته ژمنه پاتې شي. له نوموړي وپوښتل شول که روسیا تړون ته ژمنه پاتې شي نو آیا امریکا به له سمندره د توغیدونکو میزایلو استعمال بند کړي؟ خو میتس ویل دی له مذاکراتو وړاندې خپل نظر نشي ښکاره کولی.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د پاکستان کرکټ لوبغاړی سلمان بٹ چې مخکې د پاکستان کرکټ ټیم کپتان وو، د سپاٹ فکسنګ په تور په لوبه د 15 کلنی بندیز پس پوس په ډاکا کې په یو نړیوال ټورنمنټ کې لوبه کوي. بٹ په ډاکا پریمیر لیگ کې د یو ځایي کلب لپاره لوبه کوي. ای ایف پی خبری ایجنسی په دې اړه یو لیکنه خپره کړې ده. مهم ټکی په دې رپورٹ کې اورو. ای ایف پی خبری ایجنسی د یو چارواکي له خولې لیکي د پاکستان کرکټ ټیم پخوانی کپتان سلمان بٹ چې په یو سکینډل کې بدنام شوی و، د سپاٹ فکسنګ په تور د 15 کاله بندیز پس بنگلادیش ته د لومړی لوبې لپاره لاړ. د پاکستان کرکټ بورډ سلمان بٹ ته اجازت ورکړ چې په ډاکا پریمیر لیگ کرکټ لوبو کې برخه واخلي. دغه لوبې به د مارچ تر 6 دوام لري. بٹ به د محمدین سپورټینګ کلب لپاره لوبه کوي چې کپتانی یې د بنگلادیش آل راؤنډر لوبغاړی شکیب الحسن کوي. ایجنسی لیکي تمه ده چې سلمان بټ د شورو په ورځ د برادرز یونین خلاف خپل لومړی لوبه وکړي. د محمدین کلب چارواکي وسیم خان وویل چې دوی ته د ګسلاسي اوپنر ضرورت وو او د دې لپاره بټ غوره لوبغاړو نو ځکه داغه انتخاب وکړ. نوموړي وویل داغه د ماضي په اړه فکر نه کوي ځکه چې داغه د معاملې ډېر وخت وشو او هسې هم د پابندۍ موده پوره کړې ده. په 2010 کال کې سلمان بټ د پاکستان کرکټ ټیم کپتان وو چې هغه کال په اګست میاشت کې تیز بولرانو محمد آصف او محمد عامر د انګلستان کرکټ ټیم خلاف لوبه کې لکستا نو بالز وکړل. اے ایف پی لیکي دریو واړو لوبغاړو د جرم اعتراف وکړ او د انګلستان په یو جیل کې هم وخت تیر کړ. روسیا بیا د کرکټ نړیوال کونسل په دریو واړو لوبغاړو د 15 کاله لپاره بندیز ولګولو. دغه پابندي د 2015 کال د ستمبر په لومړۍ نیټه ختمه شوه. لاغې په سامر نړیوال کرکټ بیا شروع کړی دی خو بټ او آصف یوازې په کورنی کچا لوبو ته محدود شول. ډاکا پریمیر لیگ د 500 اوورونو ټورنمنټ دی چې پکې به یو شمېر ریټایر شوي لوبغاړي لکه د پاکستان وسیم اکرم او شاهد افریدی، د سریلنکا ارجنا راناټونګا او سنت جیسوریا، د هند اجے جدیجا او د انګلینڈ نیل فیر برادر لوبه کوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خبر ایجنسی سیاسي اتحاد د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې له لنډي کوتل څخه 15 میاشتې مخکې تختول شوي 19 کسان دې راخوشي کړي. دغه اتحاد تېره ورځ په لنډي کوتل کې احتجاجي جلسه وکړه. وی ویل چې دا سدخیلو سیمې محاصره دې هم ختمه کړل شي. د دوی په خبره کې حکومت روانې فروری میاشتې تر 6 نیټې پورې د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به احتجاج پیلوي. نور تفصیل له اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې اورو.
د خبر ایجنسی سیاسي اتحاد پرون په لنډي کوتل کې احتجاجي جلسه کړي. دوی له حکومت غوښتي چې د لنډي کوتل څخه تختول شوي کسان د بازیاب کړل شي، د هغو ګاډو نیول د بند کړل شي چې کسټم پرې نه دی ورکړل شوی، او افغانستان ته د قبایلي وګړو د تګ راتګ لپاره سخت کړل شوي شرایط دې هم نرم کړل شي. د خبر ایجنسی سیاسي اتحاد مشر او د پیپلز پارټي غړي حضرت ولی افریدی پر دې اړه مشال ډو تو ویل
د نن نه تقریبا 15 میاشتې مخکې اول لس کسان د لنډي کوتل نه اغوا شوي دي او تر نن تاریخه پورې د هغوی هیڅ پته نشته. دی د هغوی په کور والا باندې څه حال تیریږي هغه یو خدای ته پته ده او هغو خلکو له پته. مونږ حکومت یا مونږ څومره واکداران خلک چې دي هغو د هغو په مسله باندې هیڅ کسان غور نه دی کړی چې په نظر باندې راغلي وي. نو مونږ مجبوره شو چې عام احتجاج وکړو. بل څلورم د مونږ سره ورسره بله مطالبه دا وه چې نان کسټم پیر ګاډي چې هغه ګاډي چې کوم د مونږ هلته خلکو د خپل بچو له دوه وخته حلال رزق ته ګټي هغه ګاډي نیولي وو مزدوري له خلک نه پرېږدي. بس ځای په ځای باندې پر اډونو باندې د اف سی والا ولاړ دي او د خلکو تلاشي کوي او پارځه کې پاسپورټ خواه او ویزه خواه. نو په خپل کور کې د خپل کور د ګورنه روزم او راته چې تش نه خاطی کارډ خواه. نو اخر خلک په دا باندې مجبور شو چې د احتجاج لارې خپل کړله او د هغې سلسله کې نن په لنډي کوتل کې یو دروند احتجاج وشو چې په هغه کې په زرونو خلکو شرکت وکړلو.
احتجاجي جلسې ته د جمعیت اسلامي، جمعیت العلماء اسلام، موفی ډلې او د پاکستان تحریک انصاف په ځایي مشرانو اهم ویناوې وکړې. دوی وویل چې قبایل د هیواد پر امن وګړي دي او د ملک د نورو برخو په څیر د امنیت، صحت او تعلیم بنیادي اسانتیاوې غواړي. همدارا سرګندونې د یادې مظاهرې یو بل ګډونوال او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر شاه حسین شینواري اهم وکړې. نوموړی وایي چې دوی وروسته له هغو د احتجاج پریکړه وکړه چې څو ورځې مخکې په لنډي کوتل کې 9 کسان اپسي ځواک د لټون په عملیاتو کې وروسته له هغو ونیول او بندیوان یې کړل چې په سیمه کې د امنیتي سرتیرو یو کیمپ سره خوا کې ماټل ګولۍ راپرېوته. د په خبره دوی له 2 ورځو راهیسې له حکومتي چارواکو سره په رابطه کې وو او وړ مشپه یاد 9 کسان راخوشي شول خو دوی نورې مطالبې لا هم نه دي منل شوي. نوموړی وایي د دوی یوه مطالبه دا اهم ده چې د سدخیلو سیمې محاصره دې ختمه کړل شي. نوموړی وایي د خوګاخیلو یادې سیمې ته د خلکو په ورتګ ځکه بندیز دی چې امنیتي چارواکي وایي له دغه ځایه پر دوی بریدونه کیږي.
دا په خوګاخیلو کې یو علاقه ده، اشرفخیل ورته یي یو کندای دی او په دغه اشرفخیلو کې چې څومره لارې ورته راغلي نو په دې ټولو باندې دوی خپل اف سي کېنولې وه چې ته بتلیم نو ډېر په مشکلاتو به ورتلې او وی چې یاره دغه ځای نه په مونږ باندې اټیک شي او مونږ ورته دا خبره کوله چې یاره چې اټیک شي تاسو ته به بیا خلک معلوم وي تاسو ونڅئ کولاو سزا ولا ورکې دې سره خو زموږ څه تعلق نشته. دی
د خبر ایجنسی سیاسي اتحاد مشر او د پیپلز پارټي غړی حضرت ولی افریدی وایي که حکومت تر 6 فروری پورې د دوی غوښتنې ونه منلې نو بیا به خپل احتجاج پیلوي. د خبر ایجنسی سیاسی اتحاد د یادو تورونو او غوښتنو په اړه موږ هڅه وکړه چې د خبر ایجنسی او پاکستان له نور امنیتي او لوسی چارواکو سره هم خبرې وکړو، خو بریالي نه شو.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا 2014 کال کے پا باجوڑ کے ددریو کالجونو جوڑاولو اعلان شو، خود سالار زو تحصیل کالج لپارا تروس از مکن دا خستل شوی. پا دیارل باجوڑ ایجنسی نا دا کامی اسمبلی غڑی وای پا نیم بایا هم سمکی ورکولو تا تیار دی، خو چارواکی پا دی لڑکی زن رامیست کوی. دا چه چارواکی پا دیارل سا نظر لری، نور تفصیل منور شا تاست در روی.
د خیبر پختونخوا پخوانی گورنر سردار مهتاب عباسی په 2014 کال کې د باجوړ ایجنسی لپاره درې کالجونه اعلان کړي وو چې یو یې اف سی زواک ته حواله کړی شو او دوه نور یې برنګ او سالارزو تحصیلونو لپاره وو. په دې کې د اف سی او برنګ تحصیل د کالجونو کار کې پرمختګ شوی، خو د سالارزو په پشت یونین کونسل کې جوړیدونکي کالج لپاره د ځمکې مسله مخې ته راغلی. دا چې په دې لړ کې څه مشکل دی، د باجوړ د تعلیم د څانګې پخوانی مشر اسلم خان وایي.
زه چې کله په باجوړ کې یوړم، دا دوه کالجونه چې کوم دي، په دې کې په هغه وخت کې د فیزیبلټی لپاره چې کله مونږه لاړو لو مونږه وکړو، نو په برنګ کې د میمولو په ځای باندې مونږه د یو کالج یو فیزیبلټی تیار کړله او په هغه باندې اوس کار هم وشو. او دویم چې کوم دی، د شهاب الدین خان سرګزی د مسلې په ریټ باندې خبره وه، نو هغه ریټ باندې زمونږه خبره نه راتله. هغوی 27.5 لاکھ روپۍ کنال وو او مونږ سره آتا د هغې نه ارزان ځای نه مونږ ته ملاوېدلو، نو په دغه وجه باندې هغې سره زموږ خبره ونه شوله. او هغه کالج یو سټل چې کوم دی، نو هغه په هوا کې دی اوسه پورې، د هغې نه فیزیبلټی جوړه شو نه پې کار وشو.
اسلم خان زیاتوي چې په سیمه کې زیاتره ځوانان د کالج د نشتوالي له وجې د اعلی زده کړو نه محرومه کېږي. بلخوا د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان وایي چې د کالج لپاره په نیمه بیه هم ځمکې ورکولو ته تیار دی.
د پشت یونین کونسل کې تقریبا لسو قومونو ځمکې دي، نو په دې کې ورته موږ د آفر کړو د موږ د خپل طرف نه، چې پرنګ کې خو ځمکه مفت ملاو شوله. او په پښت کې ورته موږ د آفر کړو چې کم سایټ ته ځمکه موږ مفت ورکول ته تیار یو. اوس دې بیا پته نه لګي چې ولې دا نن شپه کومه تم ورځ ده چې بیا پکې غیب دي خبره فایل شوې ده. زه اوس هم تاسو په ریډیو باندې د آفر ورته کوم چې په کم ځای کې 50% زبوله کمرشل ځمکه ورکم، آف پی ورکم 50%. کومه سایټ ته ځمکه چې دا ما ته آفر کړې لیکلي مور کړې دي، اوبله زه مفت ورکم. ټول د کمیشنو لپاره لګیا دي، د خېټې ډکې او د خپل ویسټډ انټرست لپاره دی لګیا دي.
خود فاټا سیکرټریټ د پرمختیايي کارونو د سانګې مشر عباس خان وای دوی د دغه کالجونو زر تر زر جوړولو هڅه کوي.
په کار دا ده چې پولیټیکل اډمنستریشن او ازمکو ورکون کې خپل کې کینیا او د هغه سی قیمت اندازه وو کی کنه، هغه بچې موږ ته کمیونیکیټ کی نو موږ بچې د هغه پی سی 1 کې او ډیټیل کاست استیمیټس د قیمتونو واچو فورم ته به ولګو اپرو کو. نو زما په خیال باندې د سینر د فاټا سیکرټ نه خو د سینستر پاتې کیږي، ځکه چې زموږ ای سی ایس سی بمبار وخت وي چې دا زر تر زر جوړ شي دا کالجونه، بلکې هغه ډیر سیریس اغېسته دا خبره.
شهاب الدین خان وای په دې اړه یې په پارلیمان کې هم غږ پورته کړی او له پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره یې هم په دې مسله خبرې کړې دي او تمه ده چې دا مسله به زر حل شي.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم 11 بجو،
تاندې هله
په پاوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 1:00 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه 1:00 بجو.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږی. په خیبر پختونخوا کې یو ځل بیا پر هنرمندانو بریدونه ډیر شوي دي او په یو تازه پیښه کې په مردان کې د سټیج فنکار او سندرغاړي سنبل وژل شوی ده. د پښتنو په ټولنه کې د هنرمندانو ژوند ولې د دومره دړکو او خطرو ښکار شوی دی؟ نور تفصیل د شاهین بنیری په دې رپورټ کې واورئ.
د خیبر پختونخوا په مردان کې د روانې میاشتې په 3 نیټه د سټیج یو فنکاره او سندرغاړي سنبل هغه وخت په خپل کور کې ووژل شوه کله چې هغې د 3 وسلوالو کسانو سره د هغوی په یو محفل کې د ګډون نه انکار وکړ. د سنبل سخر میر بادر اے پی خبری ایجنسی سره د خبرو په وخت د پیښې په اړه صداسي وویل. پولیس وایي په دغه اړه راپور درج کړی دی او په جرم کې د ککړو کسانو په لټه کې دي. د دین وړاندې هم په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان کې د پښتو ژبې یو شمیر هنرمندان په نښه شوي دي. په دوی کې ځینو د دړکو او بریدونو له ویرې خپل وطن هم پریښی دی او بل خوا کډه شوي دي. په هنرمندانو د بریدونو په شا څه دي؟ په دغه اړه په پېښور کې د هنرمندانو د حقونو یو دفاع کوونکی قمر نسیم وایي چې هنرمندان د ټولنې یوه کمزورې طبقه ده او همدغه وجه ده چې خلک پرې بې له څه ویرې بریدونه کوي. نوموړی زیاتوي،
خیبر پختونخوا کې شدت پسند ته او شدت پسند رویو ته ډیر فروغ ملو شوی دی. په تیرو ډیرو کلونو کې په موزیک قلدان جرنلیزم د دې یو کرمنلایزیشن شوی دی. زمونږ په معاشره کې معاشره کرمنلایز شوی ده. څه وګورو نو په دې معاشره کې داسې تعصب او نفرت او چې کوم دی نو د دې ډیر زیات ځای پیدا شوی دی.
د مذهبي سغدريزه خوريدل په خپل ځای خو یو پښتنه دا هم دا چې آیا د پښتنو ټولنه هنرمندانو له هغه عزت ورکوي کوم چې داغي حق دی؟ د کلتوري چارو پوه او لیکوال نور الامین یوسفزی وای د پښتنو پر روایتي ټولنه کې هنر او کسب ته ډیر عزت ورکول کېده، خو د سماجی او کلتوري جوړښتونو د ماتېدو سره د هنرمندانو ژوند د عدم تحفظ ښکار شوی دی.
د سواد چې کوم ریاست وکړه باغې کې چې دین وته ډېر ښه تحفظ حاصل و. لکه د پرزان لځای والي صاحب په دور کې هغوی ته به ټول فیسلټیز وته هم ورکړي. دا خو نه شم ویلی چې کوم د معاشرې چې کوم لیډنګ کلاس د هغوی په شان عزت وته حاصل و. کم از کم داسې نه و دا اوس څه دي. هر یو څیز خپله طریقه وه. دغه قدرونو چوکاټ چې دی هغه مات شه او د دې سره چې دی نو مونږ د ګلوبل ویلیج هم ایسه شو. زمونږ خپل تهذیبي چې کوم نریټیو و نو هغه هم خراب شو.
د فری میوز په نوم د هنرمندانو د حقونو د دفاع نړیوال ادارې په خپل یو راپور کې ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د ترهګرو په بریدونو کې له 1500 ډیر د موسیقي دکانونه سوځول شوي دي او په ځانګړې توګه ښځې هنرمندانې د خپلو خپلوانو لخوا د تشدد ښکار شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لندو صفو 2113 14500 1300 او 15200 کلو هرتز اوریدل شي.
د دې خبرونه په اخیری شیبو کې لند خبرونه د منور شان اورو.
نن په هریپور کې د ترهګرۍ ضد ځانګړي عدالت د مشال خان د وژنې په اړه د مقدمې فیصله واوروله چې پکې نیول شوي 55 کسانو کې یو تن ته د مرګ او جرمانې، 15 ته د عمر قید او جرمانې او 25 نورو ته د 3 کلونو د قید سزا واورول شوه. دا راز نور تورن شوي 25 کسان بری کړل شو. مشال خان تیر کال د اپریل میاشت کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مذهب د سپکاوي د دروغو په تور وژل شوی و. په اسلام آباد کې د نقیب مسعود د وژنې خلاف د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو د پښتنو ځوانانو احتجاجي ناسته نن په 8 ورځ هم جاری ده. د ځوانانو غوښتنه کوي چې د نقیب مسعود د وژونکو ته د سخت سزا ورکړل شي. لا درکه کړل شوي ټول پښتانه ځوانان دي وموندل شي او قبایلي سیمې دې له ماینونو پاک کړل شي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین مسعود نن په پیښور کې میډیا ته وویل د روان کال د جنوري په 14مه د مردان د اسما ماشومې په وجنه او جنسي تیری کې ککل تن یې د وینې د ټیسټ په بنیاد نیولې ده او هغه خپل جرم منلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سلیوان وایي تر اوسه داسې ثبوت نه ویني چې پاکستان په دغه هیواد کې د وسلوالو خلاف د عملیاتو د غوښتنې په اړه څه کړي دي. نوموړي زیاته کړه که اسلام آباد د واشنگټن د اندېښنو لری کولو لپاره دوامداره کار وکړي نو ممکنه ده چې د مرستو ځنډ یې لری کړل شي. پاکستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وای په یو پلان یې کار شروع کړی چې له مخې به یې افغان کډوال په مرحله وار توګه خپل هیواد ته ستانه شي. دا وخت په پاکستان کې سباندې 2 میلیونه رجسټر افغان کډوال میشت دي. د شام پوځ وای نن د اسرائیل جنگی جازونو له لبناني فضايي حدودو راکټونه ویشتلې چې پکې له دمشق سره نږدې پوځي مرکز په نښه شوی دی. اسرائیل لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې منور شاه درته واورول. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. خو سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. زه ملیحا میرزاده، منور شاه او تکنیکی همکار اساق امیری درنا په یو ځای اجازه تواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونې اورېدل مه هېروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله په نام.